مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې په وروستۍ خبرونه کې چې خبري غړې د نجیب عامر ساسو کور به همدا یو ساته خبرونه ده چې په کې له خبرونو وروسته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه او مرکه اوریدل شي. همدارنګه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. په پیل کې خبرونه احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د بخښن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په لاهور کې خراب هوا د هر سړي روغتیا ته خطر پېښوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د استادانو په پریښودو کې د ولسمشر غني او وزیر اعظم عمران خان مننه کړې ده. او امریکا پاکستان خبرداري ورکړی چې سی پیک پروژه اقتصاد له اوږدمهاله خطر سره مخامخولای شي. اوس بشپړ خبرونه. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړی چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې خراب هوا د هر سړي روغتیا ته خطر پېښوي. د غلندن میش سازمان پرون د خطرناک لړۍ یا لوګي د مخنیوي په برخه کې د لاهور د 10 میلیونو اوسیدونکو لپاره د سمدستي اقدام شغ وکړ. سازمان خبر بیان کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا د لړۍ د مخنیوي لپاره ناکافي اقدامات د بشري حقوقو جدي اندېښنې راولاړوي. د پاکستان لاهور د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ یو تر ټولو چټل شار دی. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې له اکتوبر څخه تر فبروري میاشتې پورې روان د لړۍ موسم پر مهال د تیلو خراب کیفیت، د ګاډو او کارخانو څخه د خارجېدونکو لوګي نه کنټرولول او د فصلونو سوځول په پنجاب کې وار لمخه د غیر صحي هوا کیفیت نور هم خرابوي. بلخوا نن د جمعې په ورځ د پنجاب د لاهور په ګډون په ګوجراوال او فیصل آباد ضلعو کې د لړۍ له وجې په سکولونو کې عامه رخصتي اعلان شوې ده. په تېره یوه میاشت کې دا درېیم ځل د پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې حکومت د لړۍ له کبله د سکولونو بندولو پریکړه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د بهرنیو استادانو د پریښودو په قضیه کې د دواړو مننه کړې ده. پرون د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره په جاري سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان پر دوه اړخیز اړیکو او سیمه ییزو چارو خبرې وکړې او په دې لړ کې رابطو ته پر دوام ورکول سلا شول. پر دې مهال دواړو لور موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې هدف ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د نیول شوو امریکایي او استرالوي استادانو په خوشی کېدو کې د پاکستان د مثبت کردار ستاینه وکړه. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر مشال رډیت وویل چې د ټلیفوني خبر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی خپل امریکایي سیال ته د سولې لپاره د اوه فقري حکومتي پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربند ټینګار وکړ. د صدیقی په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول او مدیریت مهم وباله. طالبان تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. د پولیو د کنټرول او څارنې یوې نړیوالې ادارې په پاکستان کې د ګزارن مخ پر زیاتېدونکو پیښو باندې اندېښنه ښودلې ده. انډیپېنډنت مانیټرینګ بورډ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د دې ناروغي ضد کمپاین خلاف منفي پروپاګنډا کیږي او د منفي رجحاناتو ختمولو لپاره یوه مؤثره تګلاره نه ده خپله کړل شوې. د خبر پښتونخوا د حفاظتي ټیکو او واکسینو د څانګې مشر ډاکټر سلیم خان پر ناوخته په دې اړه مشال رادیو ته وویل
ٹوٹل کو پورے پاکستان کے شپگتیا دی اور زمنگ صوبے کے بشمول چکم قبائلی ڈسٹرکٹ دی داغے سمیت سلوش پہ تھی پولیو متعلق چکم افواگان اور نور خبر وغیرہ آگے لا ڈیرا ہوا ملاؤ شولا اور مدائے پر نتیجے کے ظاہر ریفیوزل زم زیاد شولو
نموڑی ویل د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشخیلو کې د منظم سازش لامل د پولیو خلاف هڅو ته ډیر زیان ورسېدی. د خبر پرمخ حکومت د خیراتي کارونو لپاره د چندو پر ټولولو د نظر ساتلو لپاره د یو خیراتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. پرند صبح اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کابینت غونډې وروسته د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی خبر اعلان ته وویل
هر سړی لاړ شي کمزې کې کینی آواز وکړي چې زه فلانی شي لپاره مدرسه جوړوم، کله وي سکول جوړوم، کله وي زه هسپتال جوړوم. خو د هغې شان د چیک اینډ بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي د هسپتال جوړ شو که جوړ نه شو، نو اوس به دا چیریټي کمیشن چې دا باقاعده هغې به مانیټر کوي.
نوموړ ویل که څوک د چندې په نوم ټولې سوي پیسې پر ناسمو کارونو لګوي نو هغه به غیر قانوني ګڼل کیږي. دغه کمیشن به د کورنیو چارو محکمې د سیکریټري تر مشرۍ لاندې کار کوي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. امریکا پاکستان خبرداري ورکړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه اقتصاد له اوږدمهاله خطر سره مخامخولای شي. واشنگتن اسلام آباد ته وړاندیز کړی د چین د پروژې پر ځای دی پر امریکایي تجارتي ماډل باندې غور وکړي. د جنوبی ایشیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون یوې غونډه وویل چې د شپیته اربه ډالرو برابر د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه به یوازې بیجنګ ته ګټه ورسوي. امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونه د پروژې په لړ کې پر چین تنقید کوي او وایي چې د سیمیزې بنیادي ډانچې د هڅو په ترڅ کې هغو هیوادونو ته پورونه ورکوي چې هغوی یې بیرته نسي ورکولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایرانیانو غږ کړی چې د حکومت لخوا پر مظاهرچیان باندې د تشدد او د حکومتي کاروایي په اړه ویډیوګانې او نور معلومات دوی ته ورکړي، نو بیا به واشنگټن د دغو تیریو خلاف بندیزونه ولګوي. پومپیو د نومبر پر 28 پر ټویټر په بیان کې وویل چې له ایرانی مظاهرچیان څخه د ویډیوګانو، تصویرونو او نور معلوماتو غوښتنه کړې ده چې دا وښيي چې حکومت ورباندې تشدد کوي. امریکا به دا په ډاګه کړي او د دغو تیریو خلاف به ورباندې بندیزونه ولګوي. دغه پیغام په انګریزي او فارسي ژبو کې خپور شوی دی. د ایران د حکومت لخوا د مظاهرچیانو خلاف ذکر ویل کېبل نړیوال ټولنه دغه کار غندنه کوي. په ایران کې د تیرو جمعې د ورځې راهیسې د تیلو د بیو زیاتېدو او د مراتو ختمېدو خلاف ولسي مظاهرې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر دفتر د ریپورټونو په حواله ویلي چې شای په لسګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وي. د بشري نړیوال سازمان د وژل شوو کسانو شمېر 164 ښودلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ چارواکي له روسیې سره د پوځي موافقو له کبله پر ترکیه او مصر نیوکه کړې ده. دغه چارواکي خبرداری ورکړ چې د امریکا د ائتلافیان له خپل دوغ پلانونو څخه پر شانه سي شای باندې نور باندې ولګیږي. دغه چارواکي چې د نن ورځې په شرط پرون خبر اعلان ته معلومات ورکول ویل کانقره غواړي چې واشنگټن سره اړیکې شي، نو باید د روسیې د S-300 ډول هوایي دفاعي نظام څخه ځان راټول کړي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا له مصر سره هم کار کوي چې د دواره به ډالر په ارزښت خپل هغه تړون څخه په شاسي چې له مخې غواړي تر شل زیاتې 115 ډوله جنگي جټ الوتکې له روسیې څخه رانیسي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د کرنسیو د بیو او د موسم د حال پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اخیستل کیږي او 155 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 90 پیسې او 200 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 209 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلي رښتاتو کې د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
وخت مخام 15 بجې او 8 منټه په پاتې خبرونه کې د دغو ریپورتونو تفصیل اوریدای شي. په لاهور کې خړو دوړو او لوګي هوا ککړه کړې د خلکو ژوند غیزمن کړې. منیسټر انټرنیشنل پر حکومت غږ کړی چې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې اړه مو د موسمیاتو د ادارې یو چارواکي سره خبرې کړې. په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ زیاتې دو اندېښنې راپارولې دي.
د پولیو والی سرګورو پورا دنیا کنسرن لا چې پاکستان چې دی هغه پولیو فری سي آی باندې کوشش روان دی. اوس نن دلته هم ډیسکشن شو چې هر دا مزید موثر کول غواړي.
د کورمې پولیس وایي پر یوې ماشومې د تیری په شک کې ځینې کسان نیولې دي. د لوړګي خلک د بجلی له نشتوالي سر ټکوي.
نوم سه دوسین دی او د بجلی نه د اوبو ډېر سخت تکلیف دی. د بجلی باندې د ټویل نه چلیږي او چې بجلی نه وي ټویل بند.
په دې سربېره ځینې نور رپورټونه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه او که وخت یاري وکړه ځینې سندرې به هم واورئ. راسره اوسئ. له تیرو څو ورځو راهیسې د پنجاب په لاهور او خوشا سیمو کې هوا ککړه ده. پر اسمان لوګي او دودونه تر سترګو کیږي. ډاکټران دا ډول موسم د خلکو د صحت لپاره زیانمن بولي. ایمنیسټي انټرنیشنل پر حکومت غږ کړی چې دغه تورې لړې د ختمولو لپاره د جدي هلې ځلې پیل کړي. ایسوسییټډ پریس په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی چې تفصیلي درته مجید بابر وړاندې کوي.
ایسوسیټډ خبری ایجنسی د بشری حقوقونو د نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په حواله وایي چې د پاکستان د پنجاب صوبې د سرخار لاهور په لکونو خلک دا مهال په سیمه کې د غیر معیاري هوا لوګي او دن له امله د سابندۍ د ناروغۍ د خطر سره مخ دي. دا ایجنس په خبره د بخښنې نړیوال سازمان په چارواکو غږ کړی چې د لاهور د ولس د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي کاروایی وکړي او په نړیواله کچه د دې په ملاتړ یو کمپاین پیل کړي. په تېره یوه اونۍ کې د تورې لړې له وجې د لاهور څخه 1 کروڑ خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره د تورې لړې د ستونزې د حل لپاره د چارواکو سست ردی عمل د بشري حقوقو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان کمپاینر ریمل محیدین ویلی دی چې غیر معیاري هوا په اصل کې د هر انسان په صحتمند توګه د ژوند کولو بنیادی انساني حق په خطر کې اچوي. د ریمل په خبره دا ستونزه دومره سنجیده ده چې دوی په ټوله نړۍ کې خپل غړو ته ویلي چې پاکستانی چارواکو ته لیکونه واستوي او ورته ووایي چې د ولس د ژوند او روغتیايي حالت په اړه د سستۍ نه کار مه اخلي او په سمدستي توګه د دې د حل لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا جاس په خبره لاهور د باغونو د ښار په نامه مشهور خو اوس دغه ښار د نړۍ په آلوده ښارونو کې یو دی، چېرته چې د ماحولیاتي آلودګۍ له امله ولس په کورونو دننه پاتې کېدو مجبوره شوی دی. د محیدین په خبره د نومبر د میاشتې پیل سره په هوا کې د آلودګۍ د کچې معلومولو په موخه په لاهور کې د امریکایي کونسلګرۍ لخوا د څارنې د حالاتو او د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو د څارنې له مخه هره دویمه ورځ په دغه ښار کې د هوا معیار د صحت لپاره خطرناک ګرځول شوی دی. د میرمن ریمل محیدین په خبره په روان کال کې یوه ورځ هم د لاهور ولس د صحتمند هوا نه برخمن شوی نه دی، خو په نومبر میاشت کې د هوا کچه خطرناک حد پورې خرابه شوې ده. دغه د هوا د کچې د څارنې آلات ولس ته خبرداری ورکوي چې په داسې حالاتو کې په کور دننه پاتې شي او د کوره بهر ونوځي. اجانس د ریمل محیدین په حواله لیکي چې کله د هوا د معیار کچه 100 ته ورسي نو دا د صحت لپاره غیر معیاري وي او چې کله دا کچه 300 پورې ورسي نو بیا خطرناکه ګڼل کیږي. خو د تیر زیارت په ورځ په لاهور کې دا کچه 1500 ریکارډ شوی وه.
الته رپورټونه وایي د پنجاب صوبې د سرخار لاهور نه علاوه په ګوجرانواله او فیصل آباد ضلعو کې هم د ککړې هوا له وجې نن د جمعې په ورځ په سکولونو کې عامه رخصتي اعلان کړل شوې وه. په تېره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې د پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې حکومت په موقتي ډول له دې وجې د سکولونو د بندولو فیصله کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د موسمیاتو د محکمې یو ډایرکټر محمد ریاض سره د هوا د ککړتیا په هکله مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې هوا ولې ککړېږي ولې پنجاب صوبه زیاته اغېزمنه کیږي.
پولوشن ډېر کم و نو لړه به جوړېده او هغه نیچرل لړه به وه، لیکن چې څو وخت تېرېده د پولوشن پارټیکلس چې ده ډېرېږي، خاص کر د سلفر او کم نور گرین اور گیسز پارټیکلس چې دي دا په دې لړه کې انکلوډیډ کیږي. نو دا بیسیکلی سموګ چې جوړېږي دا د گرین هاوس دا دغه چې دي ایمیشن دا پلس دا لړه دا دواړه چې ملوشي دا بیا سموګ وي. پنجاب کې چونکې سورسز زیات دي د ایمیشن کھیتی کې کراپس ضرور چې دا ډېر کم دی اور پنجاب کے ڈیٹ زیادہ تھی دا موسم کا تعصب ہے نا مختلف ایریاز کی برننگ کی گئی بل دا چې کم دا بٹے دی دا خختو دا وی ریشم دا تڑے رنگ دا دریم دا چې انڈیا التم ایمیشن دے ډیر زیات تھی.
ریاست میں یخنی چکل شروع شی نو اگے کی ولی دا سموک چ کم دے دا زیاتی گیر موسم سره څه تړاو لري دا
لړ چې دا په جمی په وخت کې دا جوړی کی کله چې د زمکه ټمپریچر دومره کم شي چې هوا کې چې کمی قطری بخارات دا کنورٹ شي د اوبو په قطرو کې وریاض یو قسم دی خدا په ځمکه باندې جوړ شي. دا وجه ده چې دا په جمی کې چې د دې زیات چاوي یو بلم د دې قسم دی هغه په وړي کې جوړیږي، چونکی وړي کې که تاسو کمپیر کې نو هغه وخت کې هواګانې ډېرې چلیږي بارانونه هم ډېر کیږي نو هغه ډسپرس کیږي.
ریاض صاحب یو بل پوښتنه مې دا ده چې د سموګ نقصانات څه دي او دا په څه ډول کمیدلی شي؟
دا یو پولوشن دی، ایئر پولوشن دی او دا ډېر زهریلا غونتې سونه کیمیکل دی په کې نو چې څومره انہیلنگ کیږي هغه د پرم پرابلم دی سترګو کې یا کولو باډی کم دغه چی نو هغه ټول دا امپیکټ دی او چې کم هوا مونږ دنه انہیل کو نو هغه کې دا چست او د مری مختلف قسم بیماریانو چانس چې دی هغه جوړی دی.
چې کله سموګ کی نو بیا خلکو لڅه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي.
احتیاطي تدابیر خو پکار دي چې کور نه بهر نه وځي په هغه خدای په بل ځای ته چې ټول خلک دې روزګار کوي او روزګار د پاره به ضرور کور نه بهر وځي. ماشومان
سکول ته دی دا خو پاسیبل نه دی چې زم چې بالکل کوټه کینو خو دا چې کم دا ماسک چې دا ضروری دی او د سترګو لپاره چې کمې چشمه دا ډیر ضروری دی.
یو اخري پښتنه ریاست راتلونکي کې د دې سموګ مخنیوي لپاره په حکومتي کچ باندې څه تګلارې جوړ کړلې شوې ده؟
بالکل حکومت خو خاص کر په پنجاب کې وګورئ نو ډیر زیات بې معنی عمل کیږي. کم چې مشن دی په غیر معنی کنټرول کافی حد معنی کوي او چونکہ دا داسې یو ڈیزاسٹر دے سنگل ٹائم کنٹرول کے نہ دا کراس بارڈر نم دا را روانی بل دا موسم ہم دا دے یو دغه دے سکل بارانو نو دغه لگ سٹگنیٹ شین دا حملہ کی او دا واپس راځي.
دا او د موسمیاتو په محمد ریاض شه په لاهور او خوښ سیمو کې د هوا د ککړتیا په اړه مشال رادیو سره خبرې کولې.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پولیو د مخنیوي د نړیوالو هڅو د سار څنګه انډیپندنت مانیټرینګ بورډ په یو تازه راپورټ کې په پاکستان کې د پولیو وایرس د خورېدو په اړه اندېښنه ښودلې او روان کال د پولیو د ناروغۍ په اړه یو له خطره ډک کال ګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په پاکستان کې تر دې دمه د پولیو وایرس شپږ اتیا ماشومان ځپلې دي. په دې اړه پام وکړئ د غلام غوث رپورټ ته.
خیبر پختونخوا کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د څنګ مشر ډاکټر سلیم خان وایي روان کال په ټول پاکستان کې تر دې دمه د پولیو د ناروغۍ شپږ اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي. ډاکټر سلیم خان وایي روان کال د اپریل په میاشت کې د پولیو په ضد د پېښور په ماشوخیلو کې د یو منظم سازش لاندې د پولیو پروګرام ته سخت زیان رسیدلی و.
ټوټل خو په پوره پاکستان کې شپږ اتیا دي او زمنګ صوبې کې بشمول چې کوم قبایلي ډسټرکټ دي دا غي سمیت سلور شپې ته دي. پولیو متعلق چې کوم افواګانې او نورې خبرې وغیرہ هغه لا ډېره هوا ملو شو لا او دای په نتیجه کې ظاهر ده ریفیوزل زوم زیات شولو.
د پولیو د مخنیوي په اړه د نړیوالو هڅو د سارنې څنګه په خپل راپور کې 15 وجوهات په ګوته کړې دي د کوم له وجې چې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي هڅو ته سخت زیان رسیدلې دي. د راپور تر مخه لومړی وجه دا ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو پروګرام په اړه ټاکلې شوې اهداف په حقیقت باندې مبني نه وو. دویم دا چې د پولیو په اړه د منفي رجحاناتو د ختمولو لپاره مؤثره تګلاره نه ده خپل کړې شوې. دریم دا چې د حکومتي ادارو او نړیوالو ادارو ترمنځ د پروګرام د کامیابۍ لپاره سمه همکاري نه کیږي. څلورم دا چې په ټولنیزو رسنیو د پولیو خلاف د منفي پروپاګاندا او افواګانو له وجې د پولیو ویکسینونه د انکاري والدینو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. او پنځم دا چې د سیاسي او نورو اهدافو لپاره د پولیو ویکسینونه بایکاټ کولی شي. د روغتیا په څنګه کې د خزینه کارکونکو د ټولنې مشره عائشه حسن مومن د پولیو په اړه د دې تازه راپور د جزئیاتو تایید کوي او وایي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شوکت یوسفزی وایي حکومت هم د پولیو د مخنیوي په لړ کې په دې صورتحال ډیر اندېښمن دی او هڅه کوي چې په دې قابو وموندلی شي.
د پولیو والی سرګوره پوره دنیا کنسرن ده چې پاکستان چې دی هغه یا افغانستان چې دا د پولیو فری شي. آی باندې کوشش روان دی اوس نن دلته ډسکشن شو چې دا مزید موثر کول غواړي.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ټول 12 کیسونه مخې ته راغلي وو خو روان کال د پولیو نه د اغیزمن شوي ماشومانو شمیره کې د ډیر زیاتوالی او د لاهور ښار په شمول په نورو ځایونو کې د پولیو د وایرس موجودګۍ په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام په اړه سختي اندېښنې راپارولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خیریه کارونو لپاره د بس په نور راټولولو او د دې په خرڅ ته نظر ساتلو لپاره د چیریټي کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. د دې کمیشن منظوري پرون د کابینې په غونډه کې ورکړل شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر ویلي دا کمیشن به په غیر قانوني توګه د چندو د راټولولو مخنیوي کوي. له پیښوره خالد خان تفصیل دروي.
دا پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د کابینې د غونډې وروسته رسنو ته وویل چې د کورنو چارو د محکمې د سیکټري په مشرۍ کې د کمیشن کې به څلور نور لوړ پوړي سرکاري افسران وي چې مقصد یې د خیراتي کارونو مانیټرینګ کول او د دې دپاره چنده جمع کولو یا مصرف کولو کې شفافیت راوستل دي.
دا چې کوم کمیشن جوړ شوی دی د دې مین مقصد هم دا دی چې دا کوم چیریټي فنډ
شوکت یوسفزی ویل پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا دا څرخه غره په جنگ کې قربانې د ټولو نه زیات دي، خو بیا هم ځنې هیوادونه په پاکستان باندې فشار اچوي چې دا څرخه غره د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. هغه ویل چې د مدرسې، هسپتال یا نور خیراتي کارونو لپاره به هر ځای او هر څوک چندي ولی خوس با دغه چیریټی کمیشن په دوی نظر ساتي او دا خیرات په نوم پیسې با په صحیح او ښه کارونو لپاره استعمالیږي.
هر سړی لاړ شي کمزې کې کینی آواز وکړي چې زه فلانی شي لپاره مدرسه جوړوم، کله وي سکول جوړوم، کله وي زه هسپتال جوړوم، خو د هغې هغه شان د چیک اینډ بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي دا هسپتال جوړ شو که جوړ نه شو. نو اوس به دا چیریټی کمیشن چې دا باقاعده هغې به مانیټر کوي.
دا یو پښتنې په جواب کې شوکت یوسفزی وویل چې صوبایي اسمبلی د مخکې نه په دې اکلا یو قانون منظور کړی و او دا دغه کمیشن جوړول د قانون په صحیح توګه عملي کول دي. هغه وویل چې دا چیریټي کمیشن نور غړي د خزانې او ریلیف د محکمو سیکټریان، د وزیر اعلی سیکټري او د مردان کمیشنر دي، او دغه شان د هر ضلع ډیپټي کمیشنر او انتظامیه به دغه کمیشن ته د خیراتي قانون پارا دا چندی ټولولو په حق لا د خپل خپل زلو رپورت ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د شمالي وزیرستان مشران وایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو کې ناکامه دی او په سیمه کې هدفي بریدونه زیات شوي دي، خو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا وایي حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره پوره کوششونه کوي. زموږ همکار سالم مومن په دې موضوع رپورت لري.
د قبایلي سیمو مشران وایي په سیمه کې هدفي بریدونو ډېر اندېښمن کړي او حکومت دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دا براسال کې دا چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د نومبر پر 28 سهار د یو ولسي وګړي په ډزو وشتل شوی مړی وموندل شو. د دې ترڅنګ پرون سهار هم په میرلي کې وسلوالو پر یو ځایي کس برید وکړ او هغه یې ټپي کړ. د قبایلي سیمو سپریم کونسل یا ستري شورا یو مشر غړي احمد سعید پرون مشال ډو ته وویل چې خلک داسې فکر کوي چې لزر بیا ضب عملیاتو وړاندې حالت بیا جوړیږي،
خو باوجود دې چې اپریشن زر بیا ضب وشو په کې خلکو ډېر تکلیف برداشت کړل، په کیمپونو کې اوسېدل، خو دې باوجود هم اوس الټر ټارګټ کلین کیږي، خلک په امن نه دي. نو دا یقیناً یو سوالیا نشان دی. مخکې خو به دا چې چېرته به ټارګټ کلین وشو هغې باندې به یو قدم پروت و چې بھائی دے دے دا گناہ ہے.
همدار سرګندونی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان آزاد منتخب استازي میر کلام وزیر اهم کوي. نوموړی وایي د روان کال فروری میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ بیا زیاته شوې او په لسګونو پیښې رامنځته شوې، خو تر دې دمه یو هدفي وجونکی یا د هغو پلان جوړونکی نه دی نیول شوی. میر کلام پرون مشال ډو ته ویل چې په هدفي بریدونو کې اکثر هغه کسان په نخښه کیږي چې حکومت پلوه بلل کیږي،
چې الته د شپې په چک پوسټونو باندې بریدونه هم کیږي. دا خلک څوک دي چې دلته د وزیرستان و منسک ته راځي او خلک په ګولې ولي، او بیا دا خلک د وزیرستان کوم منځ دی د هغې نه بیا دای کوم غره ته یا کوم ځای ته درومي. نو آیا په دې دومره چک پوسټونه دي، دومره مورچی دي، دومره پاټک دي، په دې کې دا شایي څرنګه امکان لري چې یو سړی راځي او ډېر په اسانتیا سره یو نه دوه نه درې نه د شپېته لاسو پورې واقعیات داسې شوي دي صادفی وژنه وشوه زمون خلک وژل شول.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د جنوبي وزیرستان استازي نصیر الله خان پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې حکومت یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو دا چې دا سیمه د کلونو بد امنۍ ځپلې نو په کې د امن بحالول به وخت اخلي.
امن بحال کولو لپاره لکه مونږ چې کم ځای کې په میټینګ کې نو که د سی ایم صاحب سره وي که مطلب راډیو منسٹر وي مونږ بار بار همدغه یو خبره کوو چې مونږ به ترقی په د امن بحالول چې کم دي بحال کیږي نو امن بحالول لپاره مونږ لګیا یو.
مشال دوه څو کړه چې د خبر پښتونخوا د وزیرانو مشیرانو او امنیتی چارواکو په اوسوې اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د حکومتي ګوند غړو سره خبرې وکړو خو چا فون نه پورته کوو او ځینو بیا پر دې موضوع له خبرو کولو انکار وکړ. البته د انتظامی د شمیرو تر مخه یوازې سږ کال په دغه سیمه کې 23 هدفي بریدونه ترسره شوي چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د پروګرسیو سټوډنټ فیډریشن په نوم د زده کوونکو اتحادیه وایي د نومبر په 9 به په ټول پاکستان کې د زده کوونکو د یووالي مارش کوي. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ دا هم غواړي چې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې ورځ یعنی د اپریل 14 د عامه رخصتي اعلان کړل شي. د مترقي زده کوونکو نورو اتحادیو هم د دې مارش ملاتړ اعلان کړی. په دې اړه نور حال درته زموږ همکار منور شاه دراوروي.
د مترقیز د کونکو اتحادیه وای په تعلیمي ادارو کې د زدکونکو له اتحادیو بندیزونه پورته کړل شي. یاد اتحادیه د نومبر په 9 په ټول پاکستان کې د زدکونکو سره د یووالي لپاره د مظاهرو او مارچ اعلان کړی دی. د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن مشر حیدر کلیم د نومبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې دغه ډول مظاهرې دوی تیر کال هم د هیواد په 14 ښارونو کې کړي وي. نوموړی وایي
ہمارے کالجز میں یونیورسٹیز میں جو فیصلے ہم پر مسلط کیے جاتے
ہیں تعلیمی اداروں کے پاس دکھون کو فیصلے ددوی لسلام مشورے بغیر مسلط کی گی نردی لپارا دی اس دکھون کو تا دا اتحادے و جوڑا ولو او حلو زلو اجازت ورکل شی بلدہ چی دا کامی سلامتی پا نوم ہم پاس دکھون کو بندیزون دی چرا تحقیق و مباحثو لپارا دی پا دی اڑا تنکیدی موضوعات تو باندے کار نکوی درازه په تعلیمی ادارو کې د سہولتونو زیات او فیسونه مناسب کړل شي او تر ټولو مهمه دا غوښتنه لرو چې د مشال خان د وژنې ورځ دی مستقله سرکاري رخصتي اعلان کړل شي چې خلکو ته تل یاد وي او بیا څوک د ډول اقدام جرأت ونه کړي.
مشال خان د 2019 کال د اپریل په 14 نیټه په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو. وروسته تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت کړ او د هغه په وجنه کې ککړو کسانو ته عدالتي سزاګانې وشوې. حیدر کلیم زیاتوي چې په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره د کوټلې اقدامات وشي او د اعلی تعلیم لپاره د مالی مرستې زیاتې کړل شي. په کراچۍ کې د ډیموکراټیک یوت فرنٹ په نوم تنظیم یو مشره نغمه بيبي وای دوی بالا زدکونکو سره د یووالي په مظاهرو کې برخه اخلي ځکه چې دوی هم دغه غوښتنې لري.
موږ غواړو چې په پاکستان کې د زده کوونکو له اتحادیو بندیز پورته کړل سي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو قدغنونه نه لګول کیږي. په موږ دا وخت د رایې د اظهار بندیز دی، د لیکلو او حتی چې د سوچ کولو هم بندیز دی. که په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي تنقیدي بحث مباحثه کوي نو ویرول کیږي. په دې حالاتو کې به دا ملک څنګه ترقی کوي؟ موږ غواړو چې موږ ته د تعلیم او تربیت ټولې موقع او حقونه راکړل سي.
تعلیمی حقوق به حاصل هو. دراز سیاستوال او د حقوقو مبارز افراسیاب خټک وای حکومت دې د زده کوونکو جایز غوښتنی ومني.
تاسو کوم د تعلیم ریاستي نظام دی یعنی حکومت ریاست خلکو ته تعلیم ورکړي هغه چې دې ډیر کمزور شوی دی او پیسې هم ورته کمې دي او خلکو نورو فیسونه زیاتېږي نو د تعلیم چې دا د غریبو خلکو د وس نورو وزي او دې سره ډېر لوی مشکل لګیا دی جوړیږي او بیا بیروزګاری د معاشره کې ډېره شدیده. دلته په تحقیق باندې پابندي ده یعنی ګوره پولیټیکل ساینس شعبه
بل خوا د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د اکتوبر په 15 په لاهور کې وی غونډې ته وویل چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره به خپلو ځوانانو ته د اعلی تعلیم او تحقیق ټول سهولتونه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د درنګ ساتلا په پښتونخوا کې د ماخام پینس نیمې بجې کېدونکې د احمد شاه زمی په سټوډیو کې را سره ده. تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز در اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې خرابه هوا د هر سړي روغتیا ته خطر پېښوي. د لندن میشت سازمان پرون د خطرناک کیلړې یا لوګي د مخنیوي په برخه کې د لاهور د 10 میلیون اوسیدونکو لپاره د سمدستي اقدام غږ وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د بهرنیو استادانو د پریښودو په قضیه کې د دواړو مننه کړې. د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم دفترونه وایي چې ټرمپ پرون دوی ته ټلیفون کړی او د افغان سولې په اړه هم خبرې وکړې. د پولیو د کنټرول او څارنې یوې نړیوالې ادارې په پاکستان کې د ګزان مخ پر زیاتېدونکو پیښو باندې اندېښنه ښودلې ده. انډیپندنت مانیټرنګ بورډ په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د دغې ناروغۍ ضد کمپاین خلاف منفي پروپاګندا کیږي او د منفي رجحاناتو د ختمولو لپاره یوه مؤثره تګلاره نه ده خپله کړې شوې. امریکا پاکستان خبرداری ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه اقتصاد له اوږدمهاله خطر سره مخامخه ولای شي. واشنگتن اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې د چین د پروژې پر ځای د امریکایي تجارتي ماډل باندې غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایرانیانو ژغ کړی چې د حکومت لخوا پر مظاهره چانو باندې د تشدد او د حکومتي کاروایي په اړه ویډیوګانې او نور معلومات دوی ته ورکړي، نو بیا به واشنگتن د دغو تیریو خلاف بندیزونه ولګوي. پومپیو پرون پر ټویټر په بیان کې وویل چې له ایرانیو مظاهره چانو څخه د ویډیوګانو، تصویرونو او نورو معلوماتو غوښتنه کړې ده چې دا وښيي چې حکومت ورباندې تشدد کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوپړی چارواکي له روسیې سره د پوځي موافقو لکبل پر ترکیه او مصر نیوکه کړې ده. دغه چارواکي خبرداري ورکړ که د امریکا دغه ائتلافیان له خپل دغو پلانونو څخه پر شا نه سي، شایي بندیزونه ورباندې ولګول سي.
احمد شاه زمیو چې تاسو ته د خبر نو لنډیز دراوړو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مختلف رپورټونه را سره دي، خو سره سنوي تا کتنه کو ورزو. اسلام آباد ته د احمد الله نورو چنن پاکستان یو رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ و رسپانه پخپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان روانه اونۍ کې په اسلام آباد کې ایوې د سوریه ته وویل چې کله نوی ګوند په واک کې راغلی نو د ملک کرنټ اکاونټ خساره 19 ارب ډالر وه او د زری مبادلې ذخایر هم نه وو. خو د خپل حکومت د یو کال نه په زیاته موده کې په دې حالاتو قابو اوموندو او د حکومت معاشي ټیم د کوششونو له وجې ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم مستحکم شوی دی. رسپانه لیکي کرنټ اکاونټ خساره په اصل کې د یو ملک مجموعي آمدن او د هغې د ټولو اخراجاتو ترمنځ فرق ته وایي. که د ملک اخراجات د آمدن نه زیات وي نو کرنټ اکاونټ خساره به هغومره زیاتیږي. ورسپاڼه لیکي پاکستان د تیری ایوی اوږدې مودې راهیسې د دې مسلې سره مخ دی چې آمدن یې کم او خرچې یې زیاتې دي، خو کله هم په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوستو کوشش ونه کړی شو. دا نو ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د هزاره موټروې پرانیستې دستوري پر وخت د ملک اعلی عدالتونو په حق لا چې کم بیان ورکړی وو، نو په جواب کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل موجوده حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته بهر ملک دتلو اجازت ورکړې دی. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم بیان په خپل ځای خود پاکستان د عدالتونو صدومره خره کارډ نه دی پاتې. په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ته د مرګ سزا اورولو په ګډون یو شمیر داسې فیصلې اورولې دي چې د عدالتونو پر ریکارډ یو داغ دی، خو بیا یې ځنې تاریخي فیصلې لکه د اسیا بیبي خوشی کولو او فیض آباد درنی کیس فیصله هم اورولې ده چې ترې د قانون حکمرانی واضح کیږي. ورسپانه لیکي حکمران ګوند له پکار دی چې اپوزیشن سره تاو تریخوالي کې د عدالتونو میسته نه راوړي، بلکه حکومت لا عدالتی نظام کې اصلاحات کول پکار دي چې غریب او مالدار ته یو شان انصاف ترلاسه کیږي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي په ملک کې سیاسي تاوتریخوالی د ایوي اوږدې مودې راهیسې را روان دي، خو تر اوسه پکې څه کمی را نغلو. وزیر اعظم له دا قسمه بیانونو ورکولو په ځای خپل توجه ملکی معیشت طرف ته راړول پکار دي، ځکه چې اولس دا وخت ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
دسی میں حالات او دنړی مطبوعات.
وسم نړیوال رسنۍ فارن پالیسی مجله په مقاله کې په ایران کې د جمعې د ورځې رئیسې پایل شو ولسی مظاهرو ته کتنه کړې ده. دغه مظاهرې ولس د تیلو د بیو د زیاتېدو خلاف پایل کړې. مجله لیکي د مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت ردعمل ښیي چې دغه هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د آب و هوا د خوندي ساتلو لپاره د فعالانو یوې ټولنې د نه خوړلو هړتال پیل کړی. دغه ټولنه په نړۍ کې له حکومتونو د ابو هوا د خوندې ساتلو په لړ کې د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. زموږ همکارې ملیه امیرزاده دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
فارن پالیسی مجلې لیکي په ایران کې د تیلو د بیو زیاتېدو خلاف په پیل شوو ولسی مظاهرو کې تر سلو زیاتو کسانو وژل کېدل درې سیزونه څرګندوي. یو دا چې تهران د امریکا د بندیزونو له وجې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دویم د ایران د حکومتي اقتصادي بد انتظامۍ په اړه د ولس ناخوښي تر اخیری حده رسېدلې. دریم دا چې د ایران حکومت په تیرو کلونو کې د ولس له احتجاج د پیدا کېدونکو ناکرارو حالاتو نه اوس زیات یریږي. مجلې لیکي د مظاهرو په لړ کې د حکومت رد عمل تر هر وخت زیات سخت دی چې د انټرنیټ مکمل بندیز تر څنګ د امنیتي ځواکونو لخوا پر مظاهرچیانو د طاقت بېدریغه استعمال پکې شامل دي. مجلې لیکي د ډېرې لږې اقتصادي ګټې لپاره د حکومت لخوا دومره غټ ګام اخیستل او اولس په غوسه کول دا څرګندوي چې ایران د امریکایي بندیزونو له امله په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دی. مجلې لیکي پر ایران د بندیزونو له امله دغه هیواد نشي کولی چې تیل بهر هیوادونو ته ولیږي. تیل د ایران د حکومت لپاره د ګټې تر ټولو غټه ذریعه ده. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د ابو هوا د بدلون خلاف د اکسټینکشن ریبیلیون په نوم له 28 هیوادونو نه د فعالانو یوې ټولنې د نه خوړو هړتال پیل کړي. دغه ټولنه د آب و هوا د خوندي ساتلو او د موسمي بدلونونو خلاف د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. ارجنس لیکي دغه هړتالونه چې د ګل پورس پیل شول د سان ډیګو یونیورسيټي یو شل کلن زده کوونکی جیوانی ټماکس یې له تنظیمونکو څخه یو دی. دغه زده کوونکی تیره میاشت په یوازې د سپینې ماڼې مخې ته د نه خوړو هړتال کړیو. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو فعالانو په هړتالونو کې د برخې اخیستو ویلي دي چې پکې پاکستان، ترکیې، نیوزیلند او کانګو شامل دي. دغه فعالان غوښتنې لري چې حکومتونه دي آب و هوا ته د نقصان رسونکو ګیسونو اخراج د خاتمې لپاره تر 2025 کال پورې وخوټاکي، د آب و هوا لپاره بیړني حالات اعلان کړي او لسی جرګې د جوړې کړي سو عامو وګړو ته په سیاسي فیصله سازۍ کې د خبرو موقع ملاوه شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اوربان په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې مهم شرط بلل او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړ. افغانستان کې د صدارتي ماڼۍ ارګ ویلي چې ښاغلی ټرمپ پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه بهرنیو استادانو په خوشی کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته د واشنگټن د سفر بلنه هم ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ارګ وی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له خوشی کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بېلابېلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني ښاغلي ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربان ټینګار وکړ. د صدیقي په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکړ چې اوربان د سولې د خبرو له پیلې دوه مخکې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراز تینگار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربان او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو لس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشی کېدل بل موضوع و چې د ښاغلي صدیقي په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد. بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه له دې قبل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشی کولو کې ډېرې هڅې وکړي.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ وړ مورز هم پر ټوئیټر په یو پیغام کې لخاغلی غنی څخه مننه کړې وه او د امریکایي پوهنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د زړورتیا یو اقدام بللی و. ترامپ لیکلی و دی هیله من دی چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو ښو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبې په ورځ د حقاني شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللی دی. د ارګ ویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله، خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بچو. د خیبر پښتونخوا د کور میزلی پولیس وای په 15 کلنې ګل سکینی د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیولی او د هغوی د وینې ټیسټ لاهور ته د معلوماتو لپاره استولی چې اصلي مجرم معلوم کړي. بلخوا د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره کارکوونکي وای حکومت دې په فوري توګه په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو ضد د تشدد مخنیوي قانون عملي کړي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا کورم ضلع پولیس وای په 15 کلنې ماشومې د جنسي تیری او وژنې په تور کې یې نور اشپاګ مشکوک کسان نیولی دي. د وژل شوې ګل سکینې مړې د نومبر په 19 د کورمې پیوار غونډې خیل سیمه کې موندل شوې وو. د ځایي پولیسو مشر ډي اس پي نجف علي د نومبر په 20 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي. نوموړي زیاته کړه بلخوا د سیمې خلکو، مدني فعالانو او د وکیلانو اتحادیو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې په دې پیخه کې ککړ کسان ونیسي او سخت سزا ورکړي. دارا د ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره کارکونکو ارشد محمود وای چې د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې شوې خو په قبایلي سیمو کې په اول وار دا کار وشو، په کار دا چې حکومت یې په وخت مخنیوي وکړي.
مثلا موږ به دا وایو چې د ماشومانو د تحفظ قانون د پښتونخوا سن 2010 دغه قانون د لاندې چې کوم کار کې دل دي او هغه کې مخنیوي چې دی هغه ډېر اهم خبره ده. چې یاره په لوکل سطح باندې، په علاقائي سطح باندې به کمیټې جوړېږي او د ماشومانو د تحفظ یونټې به جوړېږي د ضلع په سطح باندې. دغه لاندې چې کوم قبایلي ضلع دي په هغې کې داسې کار لا شروع نه دی، نو په دغه باندې د کار کولو ضرورت دی. د پښتونخوا حکومت ته هم دا پکار دي چې دې کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره او خاص طور باندې د ماشومانو د تحفظ نظام جوړولو په حواله سره کار وکړي.
په دې اړه د کورونو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې هم نوټس اخیسته او د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشر یې غوښتي چې دې لړ کې د چټک ګامونه پورته کړي او په لاسو ورځو کې د یادې کمیټې ته خپل رپورت وړاندې کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15 شپېته 14 15 او ول زر اته سواتیا کلو هرتز. اوریدونکو دا د ژمی د پاره سپیدی لزنو سیمو اوریدونکو شکایتونه کول چې زمونږ خبرونه په صافه توګه نشي اورید. دغه نوې سپید در سره نوٹ کړئ او په دې چې موجوده برابر شي نو زمونږ خبرونه به پاکی رانی اورید شي. تر څنګه تاسو د موبایل اپلیکیشن د لارې هم زمونږ خبرونه اورید شي. په مشال په پلی سٹور کې مونږ ولټوي مشال رادیو او خپل سمارټ فون ته دغه اپلیکیشن ښکته کړئ. د خیبر په لوړګي تحصیل کې د بجلی د نشټوالي له کبله د ځایي خلکو ژوند اغېزمن شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسېدلی. دوی وایي بجلی نه وي او د یخنۍ له وجې ورته ماشومان ناروغه پرته دي. بلخوا له سیمې د اسمبلۍ استازي ادعا کوي د ستونزې د هوارۍ لپاره متعلقه چارواکو ته ویلي دي او دوی هیله لري چې دا ستونزه به ژر هواره شي. له لوړګي فرهاد شینواره.
د خیبر د لوړګي تحصیل اوسیدونکي د بجلی ګریډ سټیشن عملی نه شکایت کوي او وایي دوی ته بجلی نه ورپرېږدي چې له امله یې هلته ټیوبویلونه بند شوي، د اوبو قلت سره مخامخ دي او یخنۍ ماشومان ناروغه کړي او ورځنی ژوند یې په ټپه ولاړ دی. د خیبر د لوړګي زخخیلو یو تن عابد پردی مشال ریډیو ته وایي
نمونیا بس په هر کال کې 15-14 ماشومان په ټوخي په نمونیا باندې او په سخت تب باندې پراته دي. نو د بجلی د واجب بس مونږ ته دا غټ تکلیف دی.
هلته ځنې نورو ځایي کسانو هم دغه شکایت وکړ او دوی وویل
نو مې څه دوسین دی او د بجلی نه د اوبو ډېر سخت تکلیف دی. د بجلی باندې د ټویل نه چلیږي او چې بجلی نه وي ټویل بند وي. سوزوکي نسو در لدر سرو سور کهو یا لست اپ کیب کیوس چه بجلی سیش 24 گنته که گنته از بیوی چخ دیره شی
ما ارمان نم ده تو را تیاره بیو بس نیتر بگی لگی گی اونم کسا لگی گی بس نشتا بجلی نشوی لی کرا تیاره بی کنه
مکم شام نم ده تو را گنته هم نوی او بود را سخت تکلیب ده کلا یو زانه رو دو کلا بل زانه رو دو زده گوانا چه بجلی مطلب بارا گنته که یا 5-6 گنته 7-8 گنته خون بکار ده چه وی.
ده خیبر ده اصل پینزم حلکه نه ده صوبایی سمله غره شفیق شیر پرده وی دوی پا ده ورستو که ده خیبر ده لوادگی گریت ستیشن دوره کرده او ده ده اداره عملی تای امر کرده چه حل تا ده خلکو تا شپاورس که هر فیدر نه لگ تر لگ اتو گنتو پوری بجلی ورکده چه خپل ضرورتونه پرې پوره کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د کورمی د علي شیرزو سیدونکو له تیرو لسو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی صده کې خیمې لګولې دي او غوښتنه کوي چې حکومت د تیندو په شاملاتي ځمکه د غیر قانوني قبضې او تعمیرونو مخ ونیسي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا معامله له وړاندې په عدالت کې ده نو دوی د عدالت د فیصلې نه بغیر څه نشي کولی. په دې ځمکه د تنازع له کبله په تیرو وختونو کې مرګ ژوبلې هم رامنځته شوې دي. طارق اورکزی پی رپورټ لري.
د کورمه په ساده کې د تیندو پر شاملاتي ځمکه د قبضو پر ادي عمل کې پیل شوی د الشرزو قوم احتجاج لا هم جاری دی. دوی هغلته د زنانو سرکاري کالج سره نږدې امنیتي پوسټ مخې ته په کلو میدان کې د روان میاشت له 13 په احتجاج ناستي او غوښتنه کوي چې حکومت دې د تیندو پر شاملاتي ځمکه تعمیرات او د ځمکې خرڅېدل ودروي. په احتجاج کې شامل د تور نزون ملک عیسی خان وایي د تیندو شاملاتي ځمکه یو متنازع علاقه ده چې قربان دی. په عدالت کې له تیندوالو سره کیس هم روان دی خو مخالف فریق بیا هم هغلته آبادی روانه کړې ده.
کرونه کیږي حکومت هیڅ قسم ته ایکشن په نه خري، انتظامیه او ته خاموش ته تماشایی دی او بس دی واجی نمو مجبورن بیا راووتو.
په منځنی کورما کې د تندو پر شاوخوا 15,000 جره بزمکه باندې لا ډیر وختونو راهیسې د الشرزو داوا روانه ده. په 2001 کال کې د تندوالو او الشرزو قوم ترمنځ هم پر دغه ځمکه د ملکیت او قبضې لپاره درې څلوېښت ورځې جګړه شوې چې پکې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اوریدلی وه. لسیمی منتخب د کامی سیملی غړی حاجی منیر خان اورکزی وایي انتظامیه او پولیس دې د احتجاج کوونکو غوښتنو ته پام ورکړي، ځکه چې دا خطره شته چې دواړه فریقین پر یاد شخړې یو ځلې بیا جګړه وکړي.
دلته هیڅ قسم کې هیڅو دخلګري او ملګري نه وي.
بلخوا د کورمې انتظامي او امنیتي مشرانو له دواړو فریقینو سره مذاکرات پیل کړي او چارواکي وایي ډېر زر به د یاد شخړې حل ورته راوستلی شي. د ضلع پولیسو مشر ډی پی او رحیم شاه خان وایي د احتجاج کوونکو دا مطالبه چې په شاملتي ځمکه شوي آبادي ړنګه کړی شي نو دا دوی نشي کولی، ځکه چې په عدالت کې ورباندې لا هم کیس روان دی، خو البته هغلته نوي آبادي په کېدو دفعه یو سل څلور څلوېښت لګول شوې ده. هلتا د تندو مشران یاد مکه یوازې د 240 کورانه او شاملتی برخه بولی او وای چې تر انګریز وکمنه راهسه لزمکه نفع نقصان وچت کړي او ملکیت ور سره دی او زیاتوی چې بده کې لنور زینو راغلی خلکو هیڅ حصہ نه منی. طارق رگزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د بره محمد سیمی خلک وایي دغلته د ماربلو شپږ کانونه د بیلابیلو قومونو ترمنځ د لانجو د وجې بندې چې له وجې خلک اغیزمن شوي، زرګونه کسان بیروزګاره دي او کاروباري هلې ځلې هم ورسره اغیزمن شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ماربلو دغه کانونه پرانیزي چې د خلکو روزګارونه ورسره روان شي. شانواز ترکزی په رپورټ لري.
په مومندو کې وړاندې یوازینی د مزدورۍ ذریعه د ګورسل لار وه چې د بر مومندو خلکو به په دغه لار کاروبار کاو، ولې دویم او لوی کاري د غرونو نه اوړونکي کانو کې قامي کمیشن وو او نن وختونه دغه کمیشن ډیر کم شوی. د عربستان مومن هم د بایزو په غرونو کې دوه درنګونه او یا کانونه دي.
زمونږ د تورې خواجه کم درنګونه بل شوي دي. پراخ عمل کې چې حساب کوي چې د اقامت 3.60 لک روپۍ تاوان د کال شوی، د دې نه قام محروم شو. بل پکې د حکومت کم نقصان وشو چې کله حکومت لګاړه راځي او هغه د دنیا چته وي هغه تی اخلي چې یو ګاډی نه 2000 روپۍ اخلي او ستاسو روزانه 100 ګاډی بدلیږي. حساب دې په حکومت مو کې دوی نه ځان ته ګوري نه قام ته ګوري.
دغه کمیشن داسې و لکه چې یو چاته د خپل خاور د پیداوار رائلټي ورکيږي. د رائلټي د پاره کوم قانوني لار خو نه و، خو د پخواني فاټاپ وخت په کانو د هر ګاډی نه د 1500 تر د 3000 روپو پورې قامي کمیشن اخستل کېده. دغه پیسې به چاته ملاوي دي؟ د خانقاه د غرونو یو مالک فردوس خان صاحبه وای
تصاوت کوم څومره خلکو ودونه کړی وي پینې غوتا د واده په سر باندې کمیشن ملاويږي. ګوربوس کوم چې کوم دی هغه په کور باندې حساب کړی، مطلب یو کور کمیشن یې د بل کور یې هغه کې د ودونو څه خبره نه. نو د غریب سړي یا د چشتل چې کوم رندي دي او یا به یتیمانو یا به نور څه لکه بیماران دو، نو هغه ورته خلک گزاره کړل او یو وخت روټۍ بوته ملاويله.
عبدالوهاب په سوبنخوړ کې کارخانه ده او دی وایي چې د تیرو دوو کالونو راهسه د هغوی ګاک یا د ماربلو تختیا خستون کې ډیر کم راځي، ځکه د خم عیار والا درنګونه بندي او ګاک زیارت یا راخیل او د خانقاه کانی غواړي.
نو چې کومه کوالټي غواړي نو اوس لکه د خانقاه په غرونو کې کافی درنګونه دي. غرونه دي پاغې کې یو نیم ګلاو دی کنه چې دغه ډیمانډ موږ نه وشي نو لکه موږ سره نه وي. بیانو د زیارت دغه سې دی 30-36 دغه دي زینه تقریبا پاغې کې به ټول نه ټول 2-3 زینه ګلاوي نور بندې لکه
د مومندنه د سرکاري انتظامی او د قامی سملې د غړي پوینه چې د لیزونو مسلې به هوارولې شي. ولې څوره دی وړاندې د صوبایي حکومت لخوا منظور شوی د مدنیاتو بل ورستو خلک وای چې ممکنه ده چې د غرونو د مالکانو قامی کمیشن بند شي.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې داعش وسلوال حکومت ته په زیاته اندازه تسلیم شوی دی. دغه ولایت د بیلابیلو قومونو مشرانو او دینی عالمانو یو جرګه کړې ده. جرګې د خیبر پښتونخوا په قبایلي مشرانو غږ وکړ چې ننګرهار ته دی ورشي او د پښتني دوست سره سم دی د قبایلي سیمو د داعش جنګیالو میرمنې او ماشومان خپلو کورنیو ته وسپاري. نور تفصیل له جلال آباده باز محمد عابد په دې رپورټ کې دراوروي.
د پنشنبی یا زیارت پورز د ننګرهار د بیلابیلو قومونو استازی د قبایلو ریاست ته ورغلل او هلته یې د یو پریکړې په اساس په حکومت غږ وکړ چې د جنګیالیو داعشیانو ښځې او ماشومان د پښتني دود سره سم د قبایلي سیمو مشرانو ته وسپاري. دیني عالم مولانا حبیب الله جلال آبادی په خپلو خبرو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي مشرانو غږ وکړ چې ننګرهار ته راشي او د تسلیم شوو داعشیانو ښځې او ماشومان په خپلو کورنیو وسپاري.
اسلام موږ ته د امن او د سلامتۍ د اخوت تعلیم او درس راکوي. په دې بنا سره چې اخوا کوم پښتانه دي، پښتانه زموږ ورونه دي، هغې ته زموږ دغه ځای نه اعلان دی د ننګرهار ولایت د قبایلو د ریاست د چارو نه، او چې کوم موږ علما کرام او قومي مشران راغونډ شوي یو، او خلکو ته وایي چې راشئ د خپل زنانه او ماشومان په عزت او عصمت سره ځان ته تسلیم کوي.
د جرګې بل ګډونوال ملک عثمان شینواری و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د پښتني دود له مخې به د داعش جنګیالیو میرمنې او ماشومان قبایلي مشرانو ته د جرګې له اصولو سره سم وسپاري، خو له دولت نه یې وغوښتل چې داعش جنګیالیو ته د هغوی د کړي ظلم او زیاتی سزا ورکړي.
خلافت دې ته وایي چې انسان په بم ورځو چا چې دلته ظلم کړی باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. سوا بل څوک دا کارونه کوي، تور سری چې د پښتنو تور سری دي په موږ باندې حق لري، دا په عزت کې په درناوي باندې دغه د ننګرهار محترم مشران د قبایلي خلکو سره جرګه کړو، او د جرګې د لارې به د سپارو مجرمینو نه موږ له چا موږ چاته یو چې وسپارئ او نه ورسره منو.
د جرګې ګډونوالو په پنځو مادو کې یو پریکړې لیک هم ولوست چې په یوه ماده کې راغلي ول:
زمونږ پښتنو او افغان ورونو څخه چې د کرخې هغه خوا پراته دي، غوښتنه دا ده چې د آینده د پاره د خپلو وګړو څخه په کلکه غوښتنه وکړي چې داسې عمل بیا تکرار نشي چې خدای نخواسته زمونږ د سپکاوي باعث وګرځي.
چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې چې په ننګرهار کې په سلګونو داعش وسله وال تسلیم شوي ول، سباندې شپږ سوه پکې ښځې او ماشومان دي چې زیاتې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سره تعلق لري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا باز محمد عبید د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمن رنغاړو. دومره وخت پاتې دی چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا دروارو. دا ځلې درته اسرار عالم مومن دراوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې خراب هوا د هر سړي روغتیا ته خطر پیښوي. د غلندر میشتي سازمان پرون د خطرناکې لړې یا لوګي د مخنیوي په برخه کې د لاهور د لس ملیونه اوسیدونکو لپاره د سمدستي اقدام غږ وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له افغان ولسمشر اشرف غني او پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د بهرنیو استادانو د پریښودو په قضیه کې د دواړو مننه کړي. د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم دفترونه وایي چې ټرمپ پرون دوی ته ټلیفون کړی و، د افغان سولې په اړه یې هم خبرې وکړې. د پولیو د کنټرول او څارنې یوې نړیوالې ادارې په پاکستان کې د ګزړ مخ پر زیاتېدونکو پیښو باندې اندېښنه ښودلې ده. انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو د دې ناروغۍ ضد کمپاین خلاف منفي پروپیګنډه کیږي، او د منفي رجحاناتو د ختمولو لپاره یو مؤثره تګلاره نه ده خپله کړل شوې. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه یې اقتصاد له اوږد مهاله خطر سره مخامخولی شي. واشنگټن اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې د چین د پروژې پر ځای دې پر امریکایي تجارتي ماډل غور کړي. د امریکا د بونو تر وزیر مایک پامپیو پر ایرانیانو غږ کړی چې د حکومت لخوا پر مظاهره چیانو د تشدد او د حکومتي کاروایی په اړه ویډیوګانې او نور معلومات دوی ته ورکړي، نو بیا به واشنگټن د دغو تیریو خلاف بندیزونه ولګوي. پامپیو پرون پر ټویټر په بیان کې ویل چې له ایرانیو مظاهره چیانو څخه یې د ویډیوګانو، تصویرونو او نورو معلوماتو غوښتنه کړې ده چې دا وښایي چې حکومت ورباندې تشدد کوي.
نو اسرار لم ممن چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراور اوریدونکو له همدې سره د خبرې غړې او د نن لپاره د مشال رډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربا نجیب عامر د خبرونو ویان اسرار لم ممن د تخنیکی همکار کرام مسکینیار ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو د مشال ټیم بیا تاسو په خدمت کې وي. تر هغه مونږ له اجازه راکړي او په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه ووري.